په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوردونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو رسپانو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاه ورو.
د خبرونو سرټکی د قبایلی ضلعو په صوبایي انتخاباتو کې آزاد امیدوارانو تر ټولو ډیر سیټونه ګټلي. وزیر اعظم عمران خان نن له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کوي. او ایران ویلي د تیل وړونکي نیول شوي برطانوي بیړۍ کارکوونکي محفوظ او په ښه حالت کې دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د ټولو 14 صوبایي څوکیو نتیجې اعلان شوې. د انتخاباتو د کمیشن تر مخه د جولای په 6مه تر سره شویو د انتخاباتو کې آزاد امیدوارانو شپږ، تحریک انصاف 15، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند 3 او عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي یو څوکۍ ګټلې ده. په کورمه کې بیا د انتخاباتو د کمیشن چارواکي نور سید خان ویلي دي چې په حلقه 1 باندې د محمد جمیل آزاد امیدوار لخوا اعتراض شوه دی او په دغه کې بیا وټونو شمیره کیږي. دغه سیټ یعنی حلقه نمبر 1 د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند ریاض شاهین ګټلې ده. د آزاد او منصفانه انتخاباتو په اړه غیر حکومتي ادارې فافین پرون جاری کړی خپل یو ریپورت کې ویل کس هم په دې انتخاباتو کې د وټونو اچولو شریکه مو خو ډیر په ښه طریقه تر سره شول. د یادې ادارې ویان سرور باری بیگام شاه لیډیو تو ویل
دا انتخابات ډیر په پورم نه توګه وشو، حتی چې 2013 کال کې شو انتخاباتو نه هم دا ډیر پورم نه وو. په لومړي ځل 2009 کاندیدانو نیغ په نیغه په انتخاباتو کې برخه واخیسته او د یو ځای نه هم داسې څه راپور رانغلې چې چا زنانه وټونه اچولو ته نوي پرېښودي.
بلخوا د شمالي وزیرستان او کورمه په شمول د زینو برخو ناکام شو امیدواران د انتخاباتو په ورځ د درغلي تورونه لګولي. خو انتخاباتي کمیشن وای ک په رسمي ډول ورسره شکایت درج شي نو کاروایی به پکوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وای وسلوالو ماتې خوړلې نو اوس ځکه د عامو خلکو په ځایونو هم بریدونه کوي. پرون په ډېر اسماعیل خان کې په دوو جدا جدا بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د دې صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی په دې اړه تیر ماسختن مشال لري تو ویل
ان شاء الله تعالی هغه شته نه روز دوباره نشي راتله او د دهشتګردي ملا موږ متا کړی دا خبر په صفه کې د شروعنه ځکه 15-20 سال پورې د دهشتګردي له هر تر شوې دي دیو جن موږ هر وخت کې الرټ وي زمو فورسز خدا دې چې سافټ ټارګټ چې دی هغه د اساني ټارګټ کول.
په ډېر اسماعیل خان کې په پرونو یو بریدونو کې په وجل شو کې سلور پولیس والا هم شامل دي. د دې بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د بلوچستان په سلور ضلعو کې لنن څخه د ګوزان یا پولیورانس پر ضد و ورځنی کمپاین پیل شو. په کوټه کې د پولیو ضد بیړني مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکر تیر شپه مشال لري تو ویل د سن صوبې ته سلما په نصیر آباد، جعفر آباد، جل مکسی او صحبت پور ضلعو کې دا کمپاین وروسته له هغه شروع شو چې د روان میاشتې په اولن اونۍ کې د بلوچستان په خلا عبدالله کې او جعفر آباد کې د پولیو نوي دوه کیسونه رپورت شول. نوموړی وایي په دې کمپاین کې بل 15 لک څخه زیاتو ماشومانو ته د یاد رنز د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. ډاکټر آفتاب کاکل زیاته کړه چې د جولای په 9 با په کوټه او خلا عبدالله کې هم د پولیو پر ضد کمپاین کیږي. په پاکستان کې سږ کال د جولای تر 8 نیټې د پولیو یو سلويخ کې سونه مخې ته راغلي. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په سپینه ماڼۍ کې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کوي. په دې ملاقات کې به ټرمپ په عمران خان ټینګار کوي چې په پاکستان کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات او د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته امریکا ته د عمران خان دا اولنی سفر دی او په اول وار له ولسمشر ټرمپ سره ملاقات کوي. نوموړی به په دې درې ورځني سفر کې د امریکا د دفاع وزارت، امنیت، توانایي او خزانې له چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او پاکستان تعلقات ترنګلي دي. واشنگتن په افغانستان کې خپل 18 کلنه جګړه ختمول غواړي. د ولسمشر ټرمپ انتظامیه یو اعلی چارواکي خبريالانو ته ویلي چې د عمران خان د دې سفر مقصد د افغانستان د سولې لپاره د اسلام آباد په مضبوطې همکارۍ ټینګار کول دی او دا چې په پاکستان کې د وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد روانو ورستیو کاروایانو ته دوام ورکړي. بلخوا افغان حکومت وایي تمه ده چې امریکا به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په پاکستان فشار واچوي. دا سرګندونه بیګا د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه او زیاته کړه.
مو کلمن یو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړي، دا سفر نه دی چې کومي واټ امتیاز ورکړ شي، پرته لدې چې پاکستانی لوري ته په واضح توګه ویل شي چې د طالبانو د لملاتړ لاس په سر شي او بل اخر د پاکستان په خوره کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
امریکا او افغانستان په بیا بیا پاکستان تورنوي چې په خپل خاوره طالبانو ته محفوظ پټنځایونه ورکوي، خو پاکستان دا تورونه تل رد کړي دي. ایرانی ټلویزیون وایي د برتانیا تیل وړونکي نیول شوي بیړۍ ټول د رشکار کوونکي محفوظ دي. د برتانیا وزیر اعظم تیریسا مې به نن یو بیړنۍ غونډه کوي چې پکې به د ایران لخوا درې ورځې وړاندې دغه بیړۍ د نیولو په اړه بحث کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته پاستول شوی خط کې برتانیا ویل چې دا بیړۍ د خپل قانوني حق په استعمالولو د امان له سمندري حدونو تیرېدل چې ایرانی ځواکونه نیولې ده. بلخوا په هرمزګان صوبه کې د بندرونو او سمندري چارو د ادارې مشر د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي چې د دې بیړۍ نیول شوي دریش کارکونکي په عباس بندر کې دي او روغتیايي حالت یې ښه دی. او بل خبر دا چې د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ګوند د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. په پرونیو انتخاباتو کې 15 ګوندونو برخه واخیسته چې پکې د خلکو خدمتګار په نوم د زیلنسکی ګوند تر ټولو ډېرې څوکۍ وګټلې. نوموړی چې په خوانی مزاحیه اداکار پاتې شوی، خلکو یې د غرب پلو اصلاحاتو ملاتړ کړی دی. دا اتر دې د مدمشار خبرونه او سترته زمونږ خبریال احمد الله د کرنسیو بای او موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1950 روپۍ شپېته پیسې اخستل کیږي او 1070 روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1090 روپۍ 50 پیسې او 200 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1080 روپۍ 80 پیسې او 1090 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 340 روپۍ 45 پیسې او 340 روپۍ شپېته پیسې. یو سعودي ریال 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني یو روپۍ 490 پیسې او یو روپۍ 690 پیسې او 218 پیسې ایرانی ریال په پاکستانی روپی اخستے کی گی او 215 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي چلیر ساتو کې د پیښور او بنو په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت څلوي خو کم نه کم وو ویش. په بنو کې به زیات نه زیات نه دیر شو کم نه کم شپږیش او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم چلیرش ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دردونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان انتخاباتي کمیشن په قبایلی ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د 1400 لپاره د 6 جولای د ټاکنو غیر حتمی نتیجې اعلان کړې دي. د ادارې ویان وایي د انتخاباتو هغه ناکامه نوماندان چې پر انتخاباتي عمل او یا هم پر نتایجو یې اعتراض لري قانوني لارې خپلول شي.
الیکشن ٹریبیونل جوڑی تھی جی باپ جب کی سوک گنتی کو رواڑی دوبارہ تو سیکرٹر نے دفتر کا درخواست ورکی.
پرون پر اسماعیل خان کې پاکستان او طالبانو په دوه جلا جلا بریدونو کې لکه لګا تک کسان وژل. د چارو یو شون کې وای د هیواد استخبارات د ترهګر بریدونو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلي.
جنوبی اضلاع کې راغلي 80% او دا خص محله شته ده دا انډیس فیلیر راکېشي.
او ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وګوري. یو شنن کې وایي تر دا منځ د اعتماد یوې فضا جوړول د دواړو لوریو لپاره یو چیلنج دی.
نایتباری او اختلاف ډیر زیات دی. کتاب قتل غواړي هغه څومره حدا پورې چې کم د اختلافي نقطې دي هغه کمول شي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا له مشال رادیو سره وسی. راځو ولنۍ موضوع ته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن بیګا د جنوبی وزیرستان د 143 حلقې د انتخاباتو غیر حتمی نتیجې اعلان کړې. د صوبایي سملای د څوکۍ د جمعیت علماء اسلام فیډلې یو نوماند حافظ حسام الدین ګټلې ده. د دې حلقې د ټاکنو ځینو ناکام نوماندانو پر ګټونکو هغو په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګولې دي. سیلاب مسعود حال راکوي.
د سولي وزیرستان انتخابی عمل حلقہ یو سل دیار لاس چې نتیجه د زن پولنگ سټیشنونو د وټونو صندوقونو په وخت نه را رسېدلو په وجه ځنډېدلې وه، تېر ماښام نه د وروسته یې غیر حتمي نتیجه واورولای شوه چې د کومې په مطابق د جمعیت العلماء اسلام امیدوار حافظ اسام الدین لاس زر درې سوه شپږ پنځوس وټونو په وړلو بریالی وګرځول شو. دا غوی په مقابله کې آزاد امیدوار عبدالوحید خان مسعود نه زره شپږ سوه یو کم اتیا وټونو په اخیستلو دویمی راغی بریالی نه شو، چې کوم دغه نتیجه را ده کړې د جمعیت په ګوندې د درغلۍ تور پورې کړی دی. عبدالوحید خان مسعود ویایي جمعیت سنگشتون دی عبدالوحید خان مسعود دا الزام نه مانی د قومي اسمبلی استازی او په سویلي وزیرستان کښې د جمعیت مشر مولانا جمال الدین مسعود په دغه لړ کښې د جمعیت د موقف په دارنګ سپیناوی کوي.
الیکشن شوی دی عادل زیات شفاف په یو ځای شو هم ناخوشګوار واقعا نه ده شوي. زموږ خیال سره چې یو تا سړی هر شي اپ منلی به نه ښه ښکاري شي باقي تک سپریم کورټ تدریمي که های کورټ تدریمي دا نو دی
مشال ریڈیو دغه هر څه چې د سولي وزیرستان ضلع الیکشن کمیشنر آصف خان په مخ شکشې شول هغوی وویل
کوم ځای کې شک دی د اظهارو سره کوم فارم تینتالیس دی او کوم چې دی د ده پولنګ ایجنټ سره دی هغه د دې کمپیر کړي چې کوم ځای کې ده ته هغه ملګري فرق که نه نو هغه چې دی هغه دی بیا موږ سره ټیک اپ کړي بیا موږ به فردر په هغه کې الیکشن کمیشن نه دایرین سوال وکړو زموږ اختیار وي موږ به یې وکړو.
دا د یادوي چې په دغې حلقې کښې ټولو نولس امیدوارانو چې په کوم کښې پنځو د سیاسي ګوندونو سره تعلق لرلو او نورو څوارلس په آزاد دسیه برخه واخیسته. دلته د وټونو شمېر دوه لکه اتلس زره اته سوه پنځه دېرش وه چې په کوم کښې خالي پنځه دېرش زره درې سوه اتلس وټرانو خپله رایه ورکړه او څلور سوه پنځه اتیا وټونه د شمېر په وخت ورټل رد کړای شول. په دغې عمل کښې نرینهوو څلېرویشت زره نهه سوه پنځه پنځوس او ښځیناوو لس زره درې سوه درې شپېته وټونه واچ چاول. د وټونو شره شپاړس ټکایل یا پوینټ څوارلس وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګو سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
په کورمه کې د خالی پورس پر هلکا یو سلوته د شو ټاکنو نتیجه درول شوې ده. چارواکي وایي دا ځکه چې ځینو نوماندانو په یاد هلکه کې دا چول شو رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کړې ده. د سیاسي ګوندونو نوماندانو او هم خپلواکو هغو په ټاکنو کې د درغلۍ تورونه لګولي. چارواکي دغه خبرې بیا نه مني. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په کورما کې د یوسل اتم حلقې د انتخاباتو کمیشن مشر نور سعید خان ویلی دي چې د یاد حلقې ختمی نتیجه و درولې ده ځکه چې آزاد امیدوار محمد جمیل لومړی نتیجه رد کړې او د وټونو د بیا شمیرلو غوښتنه کړې ده. نور سعید خان وایي د پیر په ورځ به له لسو بجو د رایو بیا شمیرنه پیلېږي چې تر مکمل کېدو وروسته د یاد حلقې نتیجه به جاری کولی شي.
دا جمیل طرف نه ریکاونټینګ درخواست شوی دی او الیکشن کمیشن باوند دی چې 5% نه زیات کم ووټ وي هغه ته به خامخا ریکاونټینګ کاږي. هر میرا سراد او تیلی ورو جرګه حال ته شفټ کوو چې دې نن دې دوه ورځې لاګي درې ورځې لاګي هفته لاګي څو ورځې لاګي نن به موږ دا شروع کوو دي چې کاندیډیټ ټول راشه بیا مو نوټس ته جاري کړه دا ټول په چې دندې شوې ده څه شوې دي هغه دې په مخ کې ټول راوځي ده الف نه یې پرې ګنتی ته یو یو بلر پیپر ته راوباسو.
په یو سل اتم حلقه کې د هفته پورز د صوبایي څوکې لپاره انتخابات شول چې پکې د خیر ختمی نتیجې تر مخه د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې ریاض شاهین بنگش اول مقام ترلاسه کړی دی. په هغه ورځ د یاد حلقې د یو سل پنځه دېرش پولنګ سټېشنو د وټونو شمېرنه تر کېدو وروسته ریاض شاهین بنگش یولس زره نهه سوه اته څلوېښت رای ترلاسه کړی دي. په انتخاباتو کې 1,015 وټونه په اخستو محمد جمیل دریم پوزیشن راغلی دی. په یوسل اتم حلقه کې یو شمیر سیاسي ګوندونه او آزاد نمائندگان په دغه خبره متفق دي چې د جولای پر شلمه په شو انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده او غوښتنه کوي چې هلته دی یو ور بیا انتخابات وشي. آزاد امیدوار پټان عبدالخالق وای موږ دا موندلې ده چې په ټاکنو کې درغلي شوې او په دغه کې انتخاباتي کمیشن، حکومتي چارواکي، د نمائندگانو ایجنټان او د هغوی پلاویان لاس لري. بلخوا د انتخاباتو کمیشن ځای مشر نور سعید خان د درغلیو دا ټول تورونه ردوي او وایي چې هلته تې ټاکنې شفافې او منصفانه شوې دي. طارق رگزی، مشال ریډیو، ضلع کورم.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون نوخته د شمالي وزیرستان د دوو او د نیمه قبالي سیمو د یوې څوکۍ غیر حتمی نتیجې اعلان کړي. د شمالي وزیرستان پر حلقو یو آزاد او یو د واکمن تحریک انصاف ګوند امیدوار بری ترلاسه کړی دی. د نیمه قبالي سیمو څوکۍ بیا د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې یو نماند ګټلی ده. بلخوا د شمالي وزیرستان د 111 حلقې او همداراز د نیمه قبالي سیمو د ټاکنو ځینې نمائندان د الیکشن کمیشن دغه خپرې کړې نتیجې نه مني او په احتجاج دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
پرون ماښام انتخاباتي کمیشن لخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان پی کې 112 صوبایي اسمبلی څوکۍ نتیجې اعلان شوې. د غیر حتمی نتیجو سره سم آزاد امیدوار میر کلام وزیر یا د څوکۍ په 2,055 وټونو اخیستلو ګټلې. شمالي وزیرستان حلقه پی کې 112 باندې ټول 1,018,011 رجسټرډ وټونه ول چې 3.5% فیصده مجموعي رایې اچول شوې. د نرینه و رایې اچولو شمیره 20% او د خزینه 12.3% فیصده راغله. شمالي وزیرستان 111 حلقې څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ ولاړ اقبال وزیر 1,200 وټونو په ترلاسه کولو ګټلې. یا دا حلقہ کې ټول 1,03,350 رجسٹرډ شوي وټونه ول چې مجموعي ډول 25% رایې اچول شوې. د غلطه د نرینه و رایې اچولو شمیر 33% او د خزینه 11% راغله. جمعیت علماء اسلام فی او نور آزاد امیدواران د 111 حلقه تحصیل شوه پولینګ سټیشنو نتایجو پر زید د پرون په احتجاج دی او تور پورې کوي چې دغه سټیشنو کې درغلی شوه، نتایج یې نه مانی او شوه کې د بیا ریپولینګ یا لسره انتخابات وشي. په دې اړه شمالي وزیرستان انتخابي کمیشن چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان کې انتخابات آزاد، پرامن او شفاف شوي. کم اعتراضات چې راغلي نو د قانون سره سم یې داغې نوټس اخستی. هم دا ډول نیمه قبایلي سیمو یوه څوکۍ پی کې 115 کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د جمعیت علماء اسلام فی کاندید محمد شعیب، د پاکستان تحریک انصاف کاندید عابدالرحمن 3,023 وټونو په مقابله کې 3,102 وټونه اخستی او په شپږ اویا اضافي رای سره کامیاب ګرځول شوې. یا د حلقه کې مجموعي ټچول شوې رای 25% دي چې 14% نرینه او 14% خزینه رای شامل دي. هلته قبایلستان تحریک دغه نتیجې رد کړې چې پرون یې په داره کې لاریون کړی وو او د جمعیت علماء اسلام فی کاندید سره په مقابله پاکستان تحریک انصاف کاندید عابدالرحمن هم دغه نتیجې رد کړې دي او پرون ماښام ریټرنینګ افسر دغه نتیجې ودرولې او د بیا ګینتی یا شمیرلو حکم یې کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د
دا مشال ریڈیو دا
حکومت پرون په مومندو کې د صوبایي اسمبلی پر دوه حلقو د شو انتخاباتو حتمی نتیجې اعلان کړې. مومندو کې د شلمې جولای په شو دغه انتخاباتو کې د عوامي نشتلګون نثار مومند او یو آزاد امیدوار عباس رحمان د بریالۍ کاندیدانو په توګه اعلان شوي دي. نثار مومند وایي د خپلې سیمې د بیرته رغولو لپاره به هلې ځلې کوي. عباس رحمان بیا مشال لیډو ته ویلي چې د مومندو په هغو سیمو کې چې ډېرې وروسته پاتې دي به د صحت، تعلیم او اوبو اسانتیاوې برابروي. د شانواز ترکزي رپورټ.
د محمود الیکشن کمشنر پرون د صوبای اسمبلی د پاره د انتخاب شوی غړو په شمول د ټولو امیدوارانو اخیرنې سرکاري نتیجو فارم یو کم 500 جاری کړي چې له مخې د پی کې یو سل او درې نه د عوامي نشن ګل نثار مومند د 1258 رایو اخستو سره کامیاب ګرځولې، ولې د پی کې یو سل او څلور نه آزاد امیدوار عباس رحمان د 1023 شپېته وټونو په اغستو کامیاب ګرځولې دي. نثار مومند په ټولو قبایلي ضلعو کې یوازینی منتخب د صوبای اسمبلی غړی دی چې د عوامي نېشنل ګوند په ټکټ کامیاب ګرځېدلې. 50 نثار مومند د کوزه محمود 51 اوسېدونکي دی چې له دې وړاندې هم درې وار د قومي اسمبلی لپاره په ټاکنو کې برخه اخیستې وه، ولې په هغه وختونو کې ناکامه شوې. نثار مومند د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه به په اسمبلی کې نه یوازې د محمودو بلکې د قبایلي ضلعو په ستونزو به هم خبرې کوي.
موږ واپس قبایلي اضلاع څنګه آبادو؟ تاسو ولې د ټرنآوټ ډېر کم راغی؟ دا ولې کم راغی؟ دا خلک ټول بهر تللي دي، مزدورو پسې تللي دي، د دشګردانو ماجر شوي دي، ریفیوجیز دي. نو دغه به موږ کوشش کوو چې خپل وطن آباد کړو. زموږ وطن کې ډېر لوی ریسورس دی، ډېر لوی معدنیات دي. دغه خپل ریسورس معدنیات په کار باندې راولو. زما سیاست مخکم دا وسم دا دی بیا بم دی چې د ټولي قبایلي سیمې او د ټولو پښتنو د پاره چې کمزکه کم مسلې زباغه زه تزم خپل ټایم بور کوم، کدا لاهوري، کدا اسلام آبادی، کدا کراچی.
عباس رحمان د بر محمد شاتی خیل وسیدون کړي او لدی وړاندې د هغه مشر ورور بلال رحمان پر لپسې دوه وار د محمد نه په آزاد حیثیت د قومي اسمبلی غړی انتخاب شوی، ولی موجوده وخت کې بل ورور هلال رحمان د سنټ اف پاکستان غړی هم دی. عباس رحمان په اول وار د صوبای اسمبلی په څوکۍ کاندیدو د 13 ورځې د بریالیتوب سرکاري اعلان شوی. عباس رحمان هم مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه به کوشش کوي چې د غټو غټو ستونزو د هواري لپاره کار وکړي.
لاول تعلیم نه حاصل دي، د صحت حاصل دي، به ورته مطلب د وګوري حاصل دي، به ورته مطلب د خلکو کم دي، بس مندا نه خو تاسو شوی دي، یعنی مطلب د چا په دې ملاتې چې د کوم کورونا د شوی دي. خو هغه غره ان شاء الله مونږ د خبر یقین ورکړی د خیرات چې په لون کې وخت به د خیرات سره دې لپاره خاص کړل د ډیمیج د اخو لپاره چې کوم کې ګرځي په پاسمنده پاتې شوې دي. نو وی سره ان شاء الله موږ 70% ال دی ال دی چې څنګه په لغوي کې خرج کوو خیر سره، ولې چې هغه خلک ډیر زیات شاته پاتې دي په نسبت د نورو تحصیلو.
د باجوړ ضلع الیکشن کمشنر لخوا د غیر سرکاري نتیجو اعلان خوشوي چې تر مخې د پی ټی آی انورزیب، د پی ټی آی اجمل خان او د جماعت اسلامي سراج الدین خان له ټولو زیات ووټونه اخیستي دي او ممکنه ده نن سرکاري نتیجې هم اعلان کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
هم د انتخاباتو په دغه په حواله یو بل رپورٹ لرو. اردوونکو، په پاکستان کې د پارلماني او انتخاباتي چارو د څار غیر حکومتي ادارې فافن په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د څوکیو لپاره د 6 جولای انتخابات د تسلۍ وړ بدلي او د دې په وینا چې د ټاکنو د عمل د تیر کال د عام انتخاباتو هغې پرتله زیات پورم نه و. د دې ادارې په خبره د دې وروستیو انتخاباتو په اړه شکایتونه مخې ته نه دي راغلي، خو د انتخاباتو پر ورځ د کرمې او شمالي وزیرستان په شمول په بیلابیلو ضلعو کې نمایندانو د انتخاباتو په بهیر اعتراضونه یا په دغه عمل اعتراضونه کړي دي. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي معترض نمایندان یا خلک کولی شي په الیکشن ټریبیونل کې خپل اپیلونه جمع یا دایر کړي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ.
پروند اتوار په مازیګر پاکستان کې په پارلماني سیاست او ټاکنو نظر لرونکو غیر حکومتي ادارې فافن په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو په حق خپل راپور جاری کړو چې پکې ویلي دي په انتخاباتو کې د ووټونو اچولو شمیره 2013 کال کې شو انتخاباتو نه لګښان کم و، خو په مجموعي توګه دا ځل انتخابات د تیر کال په نسبت ډیر ښه وو. د یادې ادارې مرکزی ویان سرور باری تیر ماخستن مشال ریډیو ته وویل دا انتخابات ډیر په پوره نتوګه وشو، حتی چې 2013 2013 کال کې شو انتخاباتو نه هم دا ډیر پرام نه وو. په لومړي ځل دوه زنانو کاندیدانو نیغ په نیغه په انتخاباتو کې برخه واخیسته او د یو ځای نه هم داسې څه راپور رانغلې چې چا زنانه ووټونه اچولو ته نوی پرېښودي او یا د کلي مشرانو داسې څه معاهده کړي وي چې زنانه به ووټ اچولو لپاره پولینګ سټېشنو ته نه ځي. په مجموعي توګه د یو ګوند لخوا داسې شکایات مخې ته رانغلل چې الیکشن کمیشن عملی د چا حمایت کړی وي او یا یې څه قسمه درغلي کړي وي. نو ګڼو چې دا ډیر تاریخي انتخابات شوي دي او موږ دا راپور د هغه شاوخوا زر تربیت یافته غیر جانبداره او متعلقه سیمو سره تعلق لرونکي کسان چې ورته موږ ټریننګ ورکړی وو هغوی د معلوماتو پر اساس تیار کړی دی. بلخوا د انتخاباتو په ورځ د کورمې او شمالي وزیرستان په شمول د قبایلي ضلعو د مختلفو برخو نه نمایندانو په انتخاباتو اعتراض هم کړی دی. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي که څوک هم څه قسمه اعتراضات لري نو الیکشن ټریبیونل کې دی اپیل وکړي. یادونه دا چې 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پختونخوا صوبه ورګډه کړل شوه او په یاد سیمه کې په لومړي ځل د صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات وشول.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي د صوبی امنیت د بخوا پرتلا خشوې او دا چې دوی د ترهګرو د پشا کولو په چاره کې تر ډیره بریالي شوي دي. شوکت یوسفزی د خبر په داسې حال کې کوي چې طالبانو پر اسماعیل خان کې د اتوار په ورځ یعنې پرون د دوو جلا جلا بریدونو چې یو پکې ځانمرګ یو ذمهواري منلې ده. په دغه حملو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د چارو ځینې شنونکي وایي طالبان لا هم د منظمو حملو کولو توان لري او د پاکستان استخبارات یې په مخنیوي کې ناکام شوی دی. مجید بابر معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې وسلوال طالبان اوس هغه قوت نه لري چې په تیرو وختونو کې به یې څنګه ترهګریز فعالیتونه کول. نو ځکه اوس ولسی ځایونه په نښه کوي. تیره ورځ د ډیر اسماعیل خان په یو پولیس تاڼه او بیا په یو روغتون د هغه ځانمرګي برید نه پس چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي ول. د اطلاعاتو صوبای وزیر شوکت یوسفزی وویل
لہر تر شوی دی دیو جن موږ هر وخت الرټ وی موږ فورسز خدا ته چی سافټ ټارګټ چې دی هغه ډیر اسانی ټارګټ کول سکیورټی لیفټ فور ته نشم ویل لیکن دا ته چی موږ د پاره چیلنج ضرور دی ځکه چې الیکشن شوی دی زموږ ټول فورسز توجه هغه طرف ته او دا هغه په الله په فضل سره هغه الیکشن چې دی ډیر په خانداز کې وشو نو هغه نه هغه فائدہ او چتکړه او دا یو سافټ ټارګټ.
شوکت یوسفزی تیر مخام مشال ریډیو ته زیاتکړه چې حکومت غافل نه دی او د نېشنل اکشن پلان تر مخه هر وخت چانیز عملیات روان وي. د دې په خبره تر دا مهال په زورګونو شکمن کسان نیولې شوې دي.
نېشنل اکشن پلان په تاسو چې سوبر گرفتاران دي دلته شي دي بل یو صبح کې نه دي شي دي زورګونو کې دي پېښور نه شي دي مردان نه شي دي ترفدی نه شي دي په نوخار نه شي دي یو ځای نه دي پاتې. یو اپریشن شو شي نو ډېر کسان نیولې شي بیا کې سکرینینګ کې دي بیا سخلاص شي سپاتې شي نو چې کوم پاتې شي هغه مختلف تنظیمو سوداګری تعلق وابسته کې راخي
خلک دے. خو بلخوا امنیتی او دفاعی چارو پوه پخوانی د پوز بریگیډیر سعد محمد خان وایي چې د ډیر اسماعیل خان برید ډیر په منظم انداز پلان شوی وو. د دې په خبره وسلوال اوس هم د دا ډول بریدونو جوګه دي او دا د استخباراتو ناکامی ده.
کوم پښتونخوا جنوبي ازاد می دې چې راغی 30% او دا خص محلک چې کم دین والا موجود بشته دي. سورزه امن کې تیری شي نو د پولیس والا ما او زمونږ جنور داري دي نو غي هغه الرټ نوی اسمه چې دا په پکار دي مته چې دا خوري یو منظم پلان جوړ شو چې مخکې به په تلاشه باندې حمله کیږي الته چې مرګ جوړ لو شي هغه په هسپتال تر ځي نو هسپتال کې د یو ته خود کوش بمبار چې کم دی نو هغه کې نو له ورته هغه ته انډیس فیلیر راکېشي.
د اطلاعاتو صوبای وزیر شوکت یوسفزی زیاتوي چې د ډیر اسماعیل خان د برید نفس په سیمه کې چانیز عملیات پیل شوي دي او د ځانمرګي بریدګر د سحری خاکه هم جاری کړل شوې ده. داوه کوي چې ډیر ځر بعد دی برید ذمہوار ونیول شي.
د مجید بابر رپورٹ اوریدونکو دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دي. د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د 15 صوبایي څوکیو نتیجې اعلان شوې او په کورمه کې د یوې حلقې د وټونو بیا شمېر له وجې یې نتیجه ځنډول شوې ده. د کمیشن د انتخاباتو د کمیشن تر مخه د جولای په 6 تر سره شو د انتخاباتو کې آزاد امیدوارانو شپږ، تحریک انصاف 15، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند 2، او عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي 1 څوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وای وسلوالو ماته خوړلې نو اوس ځکه د عام خلکو په ځایونو بریدونه کوي خو بریالي بنشي. پرون په ډېر اسماعیل خان کې په دوه جدا جدا بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي چې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې. په کوټه کې د پولیو ضد بیړنۍ مرکز وای لنن څخه د بلوچستان پر نصیر آباد، جعفر آباد، جلمکسی او صحبت پور ضلعو کې د پولیو ضد ورځنی کمپاین پیل شوی دی چې په کې به له 15 لک څخه زیات ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي. سږ کال د جولای تر 8 په پاکستان کې د پولیو 1 لک ریپورت شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په سپینه ماڼۍ کې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کوي. په دې ملاقات کې به ټرمپ په عمران خان ټینګار کوي چې په پاکستان کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات او د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. بلخو افغان حکومت وایي تمه ده چې امریکا به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په پاکستان فشار واچوي. امریکا او افغانستان په بیا بیا پاکستان تورنوي چې په خپل خاوره طالبانو ته محفوظ پټنځایونه ورکوي، خو پاکستان دا تورنه رد کړي دي. ایرانی ټلویزیون وایي د برتانیا تیل وړونکې نیول شوې بیړۍ ټول دریش کارکونکي محفوظ دي. د برتانیا وزیر اعظم تیری سامع بنن یو بیړنۍ غونډه کوي چې پکې به د ایران لخوا درې ورځې وړاندې دغه بیړۍ د نیولو په اړه بحث کیږي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا برخه جوړیدونکو قبایلی ضلعو کې پړومبي ځل د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات په پرامن او ښه ماحول کې وشول، او د ټاکنو کمیشن تر مخه په انتخاباتو کې شپږ آزاد امیدوارانو نه علاوه په 15 چوکیو د پاکستان تحریک انصاف کاندیدانو، په دریو د جمعیت علما اسلام فیډلې، او په یو یو چوکۍ د جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند کاندیدان کامیاب شول. ورسپانه لیکي تر اوسه د کم ګوند لخوا په انتخاباتو کې د درغلۍ او تورونه نه دی لګولې شوی، خو بیا هم که څوک څه اسما اعتراضات لري نو قانون موجود دی اپیل دی وکړي. ورسپانه لیکي د انتخاباتو وروسته وس پکار ده چې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره د کارونه وکړي شي، او حکومت چې کوم وعده کړی و چې هر کال به یادو ضلعو لپاره 140 روپۍ بیلوي نو هغه دې پر صحیح توګه خرج کړي. د سره سره نوی منتخب استازو له هم پکار دي چې په سیمو کې ولست کم قسمه مشکلات را مخې توي نو هغه د حل کولو لپاره د ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د کامیاب مذاکراتو په نتیجه کې طالبانو په جزوی توګه په افغانستان کې د امریکا فوج په موجودګۍ رضامندي خودلې ده. خو د ټولو نه مهمه معاملې د دزبندۍ او طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو ده، او د عمل کامیابۍ سره په افغانستان کې د مسلې حل راوستلو لپاره لار خلاصې دي شي. نو امریکا غواړي چې په دې مرحله کې پاکستان خپل کردار ولوبوي. ورسپانه لیکي د پاکستان امن د افغانستان امن سره تړلې شوې ده، نو پاکستان له دې لړکې په سنجیدګۍ سره کوششونه کول پکار دي. د ترڅنګ امریکا له هم د پاکستان ګټې په نظر کې ساتل پکار دي، او کشمیر په شمول هند سره ټول خپل منځي شخړو هوارولو لړکې د کردار ولوبوي. دا نور اسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د غړي په اسلام آباد کې دا وینا چې پاکستانی معیشت بهتري لپاره حکومت له اپوزیشن سره سلا مشورې کول پکار دي بالکل صحیح خبره ده. اور اسپانه لیکي دا وخت د اپوزیشن ګوندونو مشران د درغلي تورونو لوجه په زندان کې دي، چې لوجه په ملک کې سیاسي تاوتریخواله ډیر زیات دي. که حکومت غواړي چې ملک دا وخت د کم معاشي بحران سره مخ دي، دې نه راوبه نړومبه به ورته ملک په سیاسي توګه مستحکم کول وی. ورسپانه لیکي د ټولو پر وړاندې دا چې د حکومت لخوا ملکی معیشت بهتري لپاره پورته کړی شو ګامونو تر اوسه څه ګټوري نتیجې راونه وتلې، نو ورلا پکار دي چې په ګډه سره د ملک د مشکل حالاتو راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندای ورسپانه انډیا ټوډے لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کوي چې پکې به د دوړو هیوادونو د تعلقاتو ښه کولو هڅه وشي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون پر پاڼه خبره شوې او لیکنه وایي په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان له آیس نومې نشې وروسته د نشو پر ګولیو وخت شوې دي، چې د لیکنې تر مخه افغان دولت هڅه کوي دغه ځوانان له دې نشې راوګرځوي. د دوړو لیکنو تفصیل له منور شاور.
د هندي ورسپانه انډیا ټوډي په یو لیکنه کې راغلی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل رسمي درې ورځنی سفر په واشنگټن کې دی چې پکې نن لو لسمشر ډونلډ ټرمپ سره هم ملاقات کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو ښه کولو هڅه کوي. د لسمشر جوړېدو نه پس ټرمپ په پاکستان نیوکه کړې وي، په دغه هیواد یې پوځي مرستې بندې کړې وي او له اسلام آباد یې د ترهګرۍ پر ضد لا نورو اقداماتو غوښتنه کړې وه. ورسپانه لیکي په دې ملاقات کې به امریکایي مشرتابه هڅه کوي چې پاکستان دې په هیواد کې د ترهګرو وسلوالو ډلو پر ضد فیصله کون ګامونه پورته کړي او د افغانستان د سولې لپاره له طالبانو سره په خبرو اترو کې مرسته وکړي. د عمران خان له دې سفر نه وړاندې په آخري وار پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د 2015 کال په اکتوبر کې د امریکا دوره کړې وه. د ورسپانې په وینا د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ په موده کې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې زیاتره خرابې پاتې شوې. نوموړي په ډاګه ویلي وو چې پاکستان یې هیواد ته یوازې له دروغو بل هیڅ نه دی ورکړي. د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال فیض حمید هم د عمران خان سره په دې سفر کې ملګري دي. انډیا ټوډي لیکي د افغانستان د سولې لپاره طالبان مذاکراتو ته پراوستلو د پاکستان د رول ستاینه شوې ده او داسې ښکاري چې د جماعت داوا د مشر حافظ سعید پر ضد د ترهګرۍ د مالی مرستو مقدمه درج کول هم د هند او امریکا اندېښنو ته جواب ویلوي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه خپور شوی یو ریپورت کې راغلی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د شلو ځوانانو یوې ډلې د هغې نشې په اړه بحث شروع کړی چې نن سبا په ځوانانو کې دود شوی. د پوهنتون زده کوونکي د ریشکلن غرزه وای د کی ټیبلټ په نوم د نشه دغه ګولې د هم خوړلې او زیاتوي چې د دې په وړاندې د 400 واپیمو نشه هیڅ نه ده. د دې ریپورت تر مخه په خلکو کې د پوډرو نشه مشهورې د ډیر وخت اخیسته و، خو دا ګولې او آیس نشه په ډیر لږ وخت کې مشهور شول. الجزیره ټلویزیون په دې لړ کې په ننګرهار، کندوز او کابل ولایتونو کې د یو شمیر داسې ځوانانو سره خبرې کړي چې دا نشه په خپل هم کړي و. په جلال آباد کې د درملو په یو دکان کې کارکونکي محمد وای د نشې دا ګولې په هر ځای کې ملاويږي، خو په دې ګولې کې ساتل شوی په دې اړه معلومات ډیر کم دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د دې ګولې په شمول د ټولو نشو پر ضد پراخ عملیات شروع کړی دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د تهران او لندن ترمنځ د ایران له لوري د برتانیا د یوې تیل وړونکې بیړۍ تر نیول کېدو وروسته اړیکې ترنګلې شوې دي. لندن په فارس خلیج کې د ایران دغه اقدام غندلی دی. تهران ولی دغه بیړۍ یې له یوې ایرانۍ کب نیونکې کښتۍ سره تر ټکر وروسته نیولې. تفصیل نوریاس نوری اورو.
ایران وایي د نیول شوې برتانوي کښتۍ ټوله 23 عمله مسونه او روغتیایي وضعیت ډیر ښه دی، خو لندن د تهران لخوا د کښتۍ نیول کېدل غندلی او ویلي چې هغې د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو. د ایران د هرمزګان ولایت د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الا مراد عفیفی پور دا خبره د ایران دولتي تلویزیون ته کړې، خو په دې اړه چې دغه عمله چیرته لیږدول شوې څه نه دي ویلي. لندن په فارس خلیج کې د برېټانیا له بیرغ لرونکي بیړۍ نیول غندلی او هغه د دښمنۍ یو عمل بللی، خو تهران دغه اداره رد کړې او ویلي دي چې دغه کښتۍ ځکه نیولې چې د ټکر په یوه پیښه کې ښکېله وه. په هرمز تنګي او ورڅېرمه اوبو کې وروستیو اقداماتو د ایران او لویدیځ ترمنځ ترنګلتیا نوې لوړو ته پورته کړې چې ورسره د وسلوال کړکېچ ویره زیاته شوې او په نړۍ کې د تیلو بیې او د بیړۍ چلونې بیمې هم لوړې کړې دي. د برېټانیا د دفاع وزیر ایم پینی مورډاون د شنبې په ورځ د ایران لخوا د ستینا امپیرو په نوم د دې تیل لیږدونکې کښتۍ نیول دښمنانه عمل وباله، او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هونت بیا ویلي چې خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته شدیده نهیلي ښودلې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې ظریف د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي برېټانوي بیړۍ چې ایران ادعا کوي نړیوال قانون مات کړی باید تر خوشې کېدو مخکې له قانوني پروسې تېره شي. د برېټانیا حکومت کې د دې قضیې په اړه په لوړ کچه د بیړنۍ شورا دوه غونډې کړي دي. لومړۍ غونډې وروسته د بهرنیو چارو وزیر هانټ وویل تهران په خطرناک لاره روان دی او په وړاندې د سنجول شوي خو سخت اقدام ګواښ وکړ. له دوهمې غونډې وروسته هانټ وویل برېټانیا غواړي چې ترنګلتیا راکمه کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د دې برېټانوي کښتۍ نیول د نړیوال قانون سره روښانه په ټکر کې دی. په هغه لیکي چې برېټانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استولی او رسنیو کاپی لیدلې، ویل شوی چې د تیلو دغه کښتۍ د عمان په اوبو کې په قانوني مسیر کې وه چې ایراني ځواکونه ورنږدې شول. په لیک کې ویل شوی برېټانیا نه وړي له ایران سره په تقابل کې ولویږي، خو دا د نه منلو وړ دی او هغو کښتیو ته چې په قانوني توګه د نړیوالو لخوا د په رسمیت پیژندل شوو اوبو په تنګیو کې تګ راتګ کوي، دا یو ډیر پارونکی اقدام دی. ایران ویلي د تیلو دغه کښتۍ وروسته له هغې ونیوله چې له یوې کپ نیونکې ایراني کښتۍ سره یې ټکر وکړ. هغه ادعا چې برېټانیا او د نیول شوې کښتۍ شرکت رد کړی ده.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مهال د امریکا په درې ورځنی رسمي سفر دی ټاکل شوی. نوموړی بندن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. دا شی د وزیر اعظم د امریکا د سفر د اسلام آباد او واشنگتن د خراب اړیکو د بیرته رغولو د سیمې په تیر د افغانستان د امنیت او د پاکستان د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره څومره مهم دی، دا به د مجید بابر په رپورټ کې وورو.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې نن به وزیر اعظم عمران خان په واشنگتن کې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ملاقات کوي. په دې ملاقات کې به په افغانستان کې د امن ترڅنګ د سیمې په امنیت، دوه اړخیزه همکارۍ، تجارت او سرمایه کاری خبرې کیږي. په تیرو څو کلونو کې د پاکستان او امریکا تعلقات د کړکیچ سره مخ ول. آیا د عمران خان دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو په لړ کې کوم مهم رول لوبولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په نیویارک کې سیډونکي جهانگیر خټک وایي چې د دې سفر نه مخکې د امریکا لخوا بلوس بیلتون غوښتونکي ډله، بلوس لیبریشن آرمی ترهګره ډله ګرځول او د پاکستان لخوا د حافظ سعید گرفتاری هغه ګامونه دي چې د دواړو هیوادونو لخوا په تعلقاتو کې د ښه کولو په لړ کې سنجیدگی په ګوته کوي او زیاتوي.
به سره امریکا او د پاکستان تعلقاتو کې چې کم سره لګونته حواله دي، هغه د پر لار کولای دي. ضروري نه ده چې دا یو ورځ کې خشي، ځکه چې نایتباری او اختلاف ډیر زیات دي. درچه پاکستان او امریکا دواړه د وخت افغانستان کې امنیت وضع حقولو او التکی یو تړوند لپاره همکاري کوي یو بل سره، خو اختلافي نقطې لا اوس هم ډیره موجوده دي. خطاب قتل غواړي چې ولسمشر ټرمپ او عمران خان ترمنځ چه کم خبر اترے کی گی دو کے حغی سبر حدا پورے چه کم دا اختلافی نکتی دی حاقا کم بولی شی.
دا ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ سرا دا ملاقات نا علاوہ تر دا محال دا عمران خان دا نور ملاقاتونو پاڑا پا رسمی توگا سنی دی ویل شوی. خوب واشنگٹن کی دا پاکستانی جیو ٹیلیویجن بیورو چیف عظیم میا تیر ماخام مشال ریڈیو تو ویل چه عمران خان با یوش میر نورو امریکی چارواکو سرا ملاقاتونا هم کوي.
زما پاند پدی سفر کې به عمران خان درې مهم ملاقاتونه کوي. یو د امریکا په کانګرس کې د پاکستانی کاکس سره، بل د بهرنیو چارو د کمیټې سره، بل په امریکا کې پاکستانی کاروباریانو سره، او درې مهم ملاقات به د سپیکر نینسی پلوزی سره کوي.
دا مهال پاکستان د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د سیډونکو جهانگیر خټک نه مې وپوښتل چې آیا امریکا په اقتصادي توګه د پاکستان سمرسته کولی شي؟ نو هغه وایي
بالکل کولی شي. ګوري، پاکستان چې کم موجوده اقتصادي ستونزې دي، هغه کې امریکا چرته نه چرته یو کردار هم شته دي. مثلا اف ای ٹی ایف اړه چې کم پاکستان د وخت هغه په گری لیست کې دي، هغه په وجه باندې پاکستان ته د وخت تقریبا لس ارب ډالر تجارتي نقصان کیږي لګیا دي. که اف ای ٹی ایف گری لیست نه پاکستان نوم لري شي، نو دې سره پاکستان کې سرمایه کاری زیاتې دي شي. امریکې د طرفه پاکستان هغه فهرست کې شامل شوی دی نوم چې کم امریکا محفوظ نه ګڼي، هغه په وجه پاکستان کے سرمایہ کاری لگا راضی لگیا دے. امریکہ پاکستان نم دہا کا فہرست نہ لری کہ ہا ہم ڈیر مدد کو لیشی.
پتیرو سلورو کالو کی داد کم پاکستانی وزیر اعظم امریکہ تھاڑم بے سفر دے د دینہ مخ کی د 2015 کال پ اکتوبر کی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی ولت مشر باراک اوباما پ بلنا د امریکہ سفر کڑے وو.
د مجید بابر رپورټ. او سپینې ماڼۍ هم پاکستانی حکومت تایید کړی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نننۍ لیدنه کې به د ګڼو نورو مهمو دوه اړخیزو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم بحث وشي. د افغانستان د ولسمشر یو بیان بیګا د مشال رډیو افغان څنګه ته وویل دوی هیله مندي چې امریکا به پر پاکستان د افغانستان د سولې پروانو هڅو کې د رښتونې همکارۍ لپاره فشار راوړي. پاکستان ویلی د افغانستان د روغې جوړې په چارو کې بخپلې مرستې و نسبموي. سفیر الله ستانکزه رپورټ راکوي.
د افغانستان حکومت وایي چې امریکا تمه لري څو پر پاکستان اړین فشارونه راولي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په خپلو سیاستونو کې بدلون راولي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیګا ازادي راډیو ته وویل ممکن لمن یو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړي، دا سفر نه دی چې کومې واده امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستانی لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي. د طالبانو د ملاتړ لاس په سر شي او بالاخره د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په تاسف سره چې تر اوسه د جدي اقداماتو شاهد نه وو او د پاکستان له خاورې زموږ د هیواد پر ضد نه اعلان شوې جګړه باید بند شي او زموږ خلک په سوله کې ژوند وکړي. د افغانستان حکومت تل انتقاد کړی لکه څنګه چې لازمه ده پاکستان د افغانستان د سولې لپاره همکاري نه ده کړې. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لومړی وار دی چې امریکا ته سفر کړی او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دغو ستونزو یو لویه برخه وروسته له هغه محسوس شو چې امریکا تیر کال په پاکستان سلګونه میلیونه ډالره بند کړل. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبره پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې امریکا تیرېستې ده. د پاکستان استدلال بیا دا دی چې دوی په خپل د ترګری قربانیان دي او تر خپل وسی هڅه کړي چې له تروریستانو سره مبارزه وکړي. پاکستان د جون په وشتمه د افغان ولسمشر اشرف غنی کوربه هم او ژمنې کړي چې د افغانستان د سولې او ثبات پر اوستلو کې به هڅه کوي. آیا واقعا به امریکا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پر پاکستان لازم فشارونه راولي او دا هیواد به اړ باسي څو مرسته وکړي؟ همدا پښتنه مو د ناتو د پخوانی سلاکار او د افغان حکومت له اوسنی منتقد واشنگتن میشتي شفیق همدم څخه کړي ده.
د افغانستان د سولې مسله د عمران خان د لپاره یو وسیله ده چې ښاغلی ترامپ سره وګوري. خو د پاکستان جندا ټول اقتصادي ده چې پاکستان ته څنګه نور مالی مرستې ترلاسه کړي. ځینې تعزیرات چې د امریکې له خوا په هغه کومکونو وضع شوي هغه دې له منځه لاړ شي. خو بدون شکه چې ترامپ به خامخا ورنه غوښتنه کوي د افغانستان د سولې په اړه دوی د مرستې او ملاتړ، مګر زه شخصا په دې باندې ډاډمن نه یم چې واقعا پاکستان صادقانه کوم شی چې دلته وعده او تعهد کوي بیرته هلته په افغانستان کې په سیمه کې هغه تطبیق کړي.
همدم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې په لوی لاس یې د خبره امریکا سره په وروستیو څو میاشتو کې سیالي کړي او ځان یې منځوي کړی دی. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې خاصتا پاکستان همکاري اړینه ده او دا هیواد باید په هغه اجماع کې رغند رول ولري چې افغان حکومت یې د جوړولو په لټه کې دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د سولې د هغه وی هوکړې ملاتړ کوي چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. د دې سازمان د جنرال سیکرټري مرستیالی امینه محمد پرون یکشنبه په کابل کې خبري غونډه ته وویل د سولې په روان بهیر او بحثونو کې باید د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو غوښتنو ته ځانګړي ځای ورکړل شي. نوموړي کابل ته په خپل دورځني سفر کې افغان چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو او په افغانستان کې د بشري او ښځو حقوقو په څیر موضوعاتو خبري کړي. تفصیل له واصل وساله اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د سولې په روانو بحثونو کې باید هغه کسان ګډون وکړي چې د افغانانو له حقونو په رښتینه توګه دفاع وکړي. دغه سازمان د عمومي منشي سرمرستیالی امینه محمد د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې دوی د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې ټولو افغانانو ته د منلو او پکې د ښځو حقونه خوندي وي. کله چې د سولې په اړه وتګلاره ټاکل کیږي د خلکو د استازو سهم پکې د اندېښنې وړ دی. بل دا چې د خلکو استازي هلته په کومو موضوعاتو بحث کوي. تاسو د مسکو او دوهې ناستې وارزوي او د لړۍ بروانه وي. زما په نظر په دغه بهیر کې د خلکو رښتینی استازي توپ مهم دی. دا هم باید هیر نه کړو چې دغه بهیر د ښځو له مرکزي ګډون پرته نتیجه نشي لرلای. د ملګرو ملتونو سلور کسیس پلاوی په دوه ورځې سفر کابل ته راغلی وو او د دغه سفر په لړ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره د سولې، بشري حقونو او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې او بامیان ولایت ته هم سفر درلود. امینې محمد د سولې او انتخاباتو په تړاو د پوښتنې ته په ځواب کې چې تاسو ته کوم یو لومړیتوب لري داسې وویل:
And if we are to do justice to peace that is to be sustainable.
که موږ د تلپاتې عدالت او سولې ټینګښت وړو نو موږ د دې چارې لپاره وخت ته اړتیا لرو او دغه بهیر باید ټول منلوي. انتخابات بل بحث ده چې په سپتمبر کې ده. زما لاندې دا دوه هغه موضوعات دي چې په یو مسیر کې باید تعقیب شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس له خبریالانو سره د وروستیو سیاسي معلوماتو د شریکولو په ناسته کې ویلي چې که څه هم انتخابات او سوله دواړه مهم دي، خو امریکا ته سوله لومړیتوب لري. په دې وروستیو کې په دوحه کې د افغان سیاسیونو او طالبانو د غړو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې وشوې چې حکومت او خلک یې تر یو بریده هیله من کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شنبې پورس د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال وویل چې سوله د افغانانو بنسټیزه اړتیا ده او حکومت د سولې د ټینګښت لپاره کلکه اراده لري.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو مخنیوي ادارې یو چارواکي وایي د صوبې په یو شمېر ضلعو کې ویل نن څخه په عاجله توګه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو کمپاین پیل کړی دی. د زیاتوي په کوټه او کلا سیف الله کې به دا کمپاین د روانې میاشتې پر 9 پیل شي. د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي په دې صوبه کې پروستیو کې د هغو میندو او پلرونو شمېر زیات شوی چې خپل ماشومان د پولیو واکسینو اخیستو ته نه حاضروي. ایوب ترین رپورٹ راکوي.
وسند ایالت ته چیرمه د بلوچستان په چلورو لسوالیو نصیرآباد، جعفرآباد، جلمکسی او صوبتپور کې د پولیو ضد کمپاین د نن څخه پیل شو چې تر وو ورځو پورې به روان وي. د خبره په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ او مشال ریډو ته وکړه. د نوموړي په وینا چې په جعفرآباد او کل عبدالله کې د رواني میاشت په لومړنۍ اونۍ د پولیو دوه کیسونه د راښکاره کېدو وروسته دوی په عجله توګه د دغه کمپاین کو لو پریکړه وکړه.
په نصرآباد، جعفرآباد، جلمکسی او صوبتپور کې کم کمپین کوو، هغه د ګرمۍ د وجې موږ د کم ټارګټ دی، هغه مې ورنمای کوي چې مثال ټیم په تسلی کار وکړي او مطلب څه ټایم به ولګي. ولې چې اوس ځل ته تقریبا الموسټ تر 12 بجې به د بیسټ ډیټ په بشره 50-55 تر 52 تر شي. د وی ورځ ټارګټ اوس به دی، د وی ورځ کمپلیټ هي مثال وخت به کار شو کې 12 بجې پر به کار ختم ان شاء الله.
د نوموړي په وینا چې په کوټه او کل عبدالله ول سوال کې به دا کمپین د رواني میاشتې د 9 نیټ څخه پیل شي. په کوم کې چې به د 500,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. د دې مقصد لپاره څه کم 3,000 ټیمان ټاکل شوي دي.
لبلا ولا کې شو دا رفیوزل او تاسو کې نور کول او کورنۍ چې دا کور ولا داخل ګو ما پښنه کوټ کړی او په ګر پاکستان کې څه دونه سیر غټ او بریک سټیشن دی او دا چې بیا ولنریبل کښنه چې تاسو کې نور ملي سي هغه خامخا وایرس کې کوي مثال پر لایس کې
په بلوچستان کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې په دې ورستوي کې یو ځل بیا د هغه مندو او پلرو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی کوم چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي نور کوي. د دې په وینا چې د دې یو لوی هیلت د اپریل په میاشت کې د پېښور په یو شخصي ښوونځي کې د ځینو ماشومانو د پولیو د څاڅکو څخه د بیوش کېدو هغه جلی ویډیو هم ده. په کوم کې چې د پولیو د څاڅکو په ضد د یو پلان لاندې پروپاګاندا شوی وه.
سختدریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکال ټیرریزم.
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولډ اسلامیک ایکستریمیزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سختدریزی کوي؟ دا نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزی کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشران د درغلیو په تور د محل نیول شوې دي. د چارو پوهان وایي تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دا کار د سیاسي انتقام لپاره کوي. دوی په خبره حکومت بې له ثبوتونو کسان نیولي او د خپل ګوند غړو خلاف ګامونه نه پورته کوي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي بیا وايي حکومت د هر هغه کس خلاف کاروایی کوي چې په درغلیو کې ککړ وي. دانیسی اجمل رپورټ.
په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي د تحریک انصاف په مشر حکومت د سیاسي انتقام په غستو سره د اپوزیشن پکړو تورونه پورې کوي او پر ضد یې ناسمې مقدمې پیل کړې دي. کارپو خبریال مشتاق یوسفزی د جولای په 16 مشال ریډیو ته ویل په موجوده حکومت کې به هم ځینې کسان په درغلیو کې ککړ وي، خو حکومت د خپل ملاتړ بیللو د ویرې له وجې د هغې پر ضد کارروایي نه کوي.
چکله داس حکومت راشی چاغه باندې د اسټابلیشمنت لاس پروت وی فیصله کې دا غی سره دومره غړنی ممبران سره نه چا حکومت ته قائم شي، نو بیا پاکستان کې هم دغه پریکټس روان وی ځکه چې دلته خو چې سمره پولیټیشن وی نو دا غی نه زه په هم حالت کې بیا د دوی د کمزورې نه بیا اسټابلیشمنت غی استعمالي غی دا ګنام ټول د دوی دا د پولیټیشن چې غی که پاکستان یا پاکستان بیا نه وته تر نسته.
د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په ګډون د اپوزیشن یو شمېر غړو پر ضد د درغلیو مقدمې جوړې شوې دي. نواز شریف او آصف علي زرداری دا مهال په جیلونو کې بندي دي او وایي چې حکومت پرې بې بنیاده الزامونه لګوي. کارپو خبریال شمیم شاهد بیا وایي تیر حکومتونو هم د اپوزیشن د غړو د نیولو کارونه کړي دي، خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت هغه ګامونه پورته کړي چې ترې جمهوریت ته زیان رسېدلی شي.
چکم سیاسی انتقام شروع شوه د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې دا سم په د کم سلوخ کاله کې دا سم ویلې ده کرم شند د نواز شریف موټر وی جوړ کړی د پکار دار چې موټر وی کې سو الزام راو باسي دا چې زرداری سه په چکم منسوبي جوړ کړی پاغه کې راو باسي شروع سه پوری دې په یو منسوبه کې دا چې غټ الزام نه درایسته.
بلخو د تحریک انصاف ګوندګړی مجاهد علي د جولای په 16 مشال ریډیو ته ویل حکومت د درغلیو پر ضد اقدامات او د اپوزیشن غړو پر ضد مقدمې د سیاسي انتقام لپاره نه بلکې د هیواد د پرمختیا او د ولس د ستونزو ختمولو لپاره کوي.
مونږ خو پختله خپل ځان آفر کوو ټول ځکه چې دا د دې ملک بقا او د سالمیت جنگ شروع دی. مونږ وایو چې را روان جنریشن ته د لارې وزګار شي او دا ملک سم شي پختل خور دي چې زموږ په پاټه کوم څه فرشتي نه دي څو کوم پکې مولوي سي په کرپشن کې نه ان شاء الله تعالی په ای باندې بلا فصول شي.
د ریپورټونو لمخې دا وخت د پاکستان په جیلونو کې دوله سیاسي مشران بنديان دي چې پکې زیاتره د اپوزیشن ګوندونو سره اړه لري.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
د خیبر پختونخوا حکومت د کورمه په پاړه چنار کې د میډیکل کالج جوړولو اعلان کړو. دا غیله پاره په بجټ کې د 500 میلیون روپو بیلولو خبره هم کړې ده. د کورمه ز دکونکو د حکومت د اقدام د خوشاله دي، خو د باجوړ هغه بیا خفه دی وای حکومت لمړی میډیکل کالج د دوی لپاره اعلان کړو. د باجوړ د ز دکونکو د دې کار پر ضد احتجاج دړکه هم کوي. د سراج زهیر رپورټ. اور
د خیبر پختونخوا حکومت جاری شوی یو بیان کې ویلي د کورمه ضلع په پاړه چنار کې به میډیکل کالج جوړوي او د دې لپاره په صوبایي بجټ کې 600 میلیون روپۍ هم بیلی کړي. نن د ګل پورس د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د پاړه چنار نه سنیټر سجاد توري مشال ریډیو ته وویل دې لړکی دوی د وزیر اعظم عمران خان سره هم لیده کاته کړي او ټاکل شوی چې دا کالج به دریو کالو کې سرته رسوي او په دې کې به په اول وار سلز د کوونکو ته د طب زده کړې ورکول کیږي. مشال ریڈیو سره خبرو کې د کورمې یوز د کون کې زابط خان وویل د قبیلې ضلعو پس د کون کو کې ډیر صلاحیتونه موجود دي، خو د میډیکل کالجونو د نشټوالي د کبله به د طب د زده کړو نه پاتې کېدل. نو دا اوس ډیر د خوشحالی خبره ده چې د دې کالج منظوري ورکړه. د یادونه ده د پاکستان پیپلز پارټي په دور کې حکومت د باجوړ لپاره د میډیکل کالج منظوري ورکړې و. د باجوړ سره تعلق لرونکي زده کوونکي وایي حکومت دی اول د باجوړ میډیکل کالج سرته ورسوي او که حکومت د دوی میډیکل کالج په چنار ته وړي نو پر ضد به یې احتجاج پیل کړي. د قبیلی ضلعو د زده کوونکو د یو سازمان مشر فرهاد علي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د باجوړ لولس یا د باجوړ ځوان کول په دې باندې خپه نه دي چې دا کالج په چنار ته
ولی ورکی زکه د فلچنار خلک هم زمونږونه دی په دې کې په کار دار چې زمونږ د باجوړ وسکم ایم ان ای ګان دی چې هغه په دې باندې اکشن واخلي د دې کالج تپوس وکي او کوچری حکومت په دې باندې سستی وکړه یا زمونږ ایم ان ای ګان سستی وکړه نو مجبورن به ځوان کول د دې خلاف راوځي او د دې کالج تپوس پکې ضرور
بل پلو دی رستیو کې وزیر اعظم عمران خان ویلو چې دوی په قبایلی ضلعو کې د صحت چارو ته توجه ورکوي او په شمالي او جنوبی وزیرستان کې به هم میډیکل کالجونه جوړوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې